په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زر نوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخید پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان په 13 دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په یو جوړ شوې فوق العاده غونډه کې د دغه مالی صندوق د جوړېدو په اړه پریکړه کړې وه. د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم سات تر لوېدو وروسته مړه شوې. د کندهار ښاروالۍ ویاند زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په مارو فانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ اووه متره ژورې څا ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم پروانه مارچ میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسره له هغې وزنډو چې د روسیې د مالیې چارواکو د راډیو د روسي څنګ پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای ویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د ملکچي پلاوي غړي ډیوید اراخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبې ترسره شي. د روسیې او اوکراین پلاوو د فبروري 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلې خبرې کړي دي. په دوهم ځل خبرو کې چې د رواني اونۍ په پیل کې وشوې دواړو لورو په څو ښارونو کې د بشري دهلیز د پرانستلو په اړه موافقه کړې وه. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتم ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوو سترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې د دغو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیدو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې سازمان لخوا د دا ډول صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې ووځي، خو ولې تر اوسه پورې د دې سازمان غړي نه دي بریالي شوي چې دغه صندوق فعال کړي؟
دوی د لوی زبر ځواک نه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی او به خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټیږي؟
هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستیو تحولاتو به خبر شي و بوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو هم پر روسیه کې خپل فعالیت وزنده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوای ځانو د لټي پروګرام هم مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او سازمان ځانګړی استازي د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکارۍ او د سازمان د افغانستان په اړه په خپل ولسم فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شوی و پریکړه وکړه چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکارۍ سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو لپاره پریکړه دونی میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چاړي نه ده د دې صندوق د فعالیتو تاریخي مختنزي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسم فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او ښځو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې 15 کسیز نوم لړ ورسپارلې چې حکومت کې شامل کړي، هغه چې د طالبانو په خبره دوی تر منلو نه دي. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بل مهمه برخه افغانستان سره بشري مرستې وي. هغه چې طارق علي بخیتی د خوځښ په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د خغلی بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د زیانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبې په ورځ یعنی د مارچ په 4 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاري سازمان داسې مهال افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل. داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندویه سازمانونو د افغانستان له 401 په 309 کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې ژمی په پای ته رسېدو او پسرلی په رانږدې کېدو دی، احتمالاً د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو، د اسلامي همکاري او د سازمان لخوا له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه صندوق نه دی جوړ شوی. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو او بشري مرستو د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت د سیاسي چارو لکتونکي او لیکوال سید ذاکر شاه سادات سره په دې اړه مرکه کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې علت څه دی چې لا هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو مالی صندوق نه دی ایجاد کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري، او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواک چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي، چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د دغه سي صندوقونو ایجاد څومره مؤثر تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.8 میلیارد شاوخوا داسې مرستې راټولې کړي دي، نو هغوی چې لږ په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکو نه دا اجازه ترلاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته دننه ورسول شوې. نو اوس فکر کوم د هغوی په شا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ یا د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم د دوی تر شا قدم اخلي، د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کم داسې د اعتماد فضا جوړ کړي، او ځکه تر دې لبریده پورې د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یو بله تیروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کنفرانس هلته نیول او په شکل د اشکال د افغانستان دا د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کیږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ و میاشتې په پوره کېدو دي، په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کلا د خرابېدو خواته روان دی.
د طالبانو د واکمنۍ د تیرو و میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرل شو، او هغه یو دغه جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې چون د دې خوا اخوا نه راورسېدې هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي، او له بلې خوا نه هغه سیستم چې دوی برابر کړی چې د ګمرکاتو نه کوم ټکس او شیان راټولوي مالیات، هغه هم تقریبا منظم شوي دي او حداقل د فساد مخه تر یو حده پورې نیول شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاو، ساداتو بخی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساته تر لویدو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ نو وخت د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلی کې یو ماشوم نجلۍ چې له خپل کوره ورکه شوی و او اویا متره ژورې څا ته لویدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو له خوا یې جسد راوویستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته سات ورتاس ول په دې امید چې موږ وکولای شو دغه ماشومې خورکی ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته سات ورتاس ول موږ د ماشومه له ساسه خراب پورته کړل، ژوند یې د لاس ور کړی وو.
پر کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پیښې شوې. د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي، او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوي، یا کله چې اوبه وچې شوي خلکو هماغسې سر لوڅې پرېښي دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي او وایي
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالۍ کاتي دریز همدا و
ملت دا د سه هدي اقل د قال پاره سه په خو وختو کې به یاد لرګه نه بدسیو چار کونجه غوندې ساختمان ورته جوړې دي، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړاو چا کې ورته ویلې، یو دانه دوه دانه به د پاسه په کې خودل سه هدي اقل د ماشومان متوجي سي زلته شهيدي نه په اسانه څوک نه سور لیدلې. ولداغه ستونزه نو اوس په دې خطر زیاته سوی ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د وېتال لپاره ضروري دي هغه مصارف ټوک نه کوي.
د خغلی مدقق په خبره باید چارواکي په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د کندهار د خرولۍ ویان خغلی زمری هم وویل چې په میوند ولسوالۍ کې دغه پیښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړ چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالۍ کاتي دریز همدا و نن د سپین بولډک ولسوالۍ شروالو ویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګان او برموت اجازه نه ورکوي، هر چا کلسا او برمه دغه کړی وي پریشي وي نو شری محکمه به سر کیش.
دغه راز افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم په راتلونکو ساتونو تلیرشو ساتونو کې په دیرشو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لویه لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی مترو او واوره به له 15 تر 30 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو ریپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وی چې د شنبه په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لوی ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اټکل کېږي چې د اوکراین له جګړې کړه شو کسانو شمیر به تر 1.5 میلیون پورې ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 11مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پلسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه لیوی سیمی بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شاید تر جولای میاشتې پورې 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولی ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
Ukraine will win this war.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بای پاړه ده، زموږ د بریا بای.
تبدسل کده چې د اوکراین پاوز نن یکشن به وویل د جنوبي شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پاوز په حواله د اوکراینی پاوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پاوز ادعا کوي چې تر اوسه پورې 8 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټان یې نیولي دي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل 11مه ورځ سره د آزاد اروپا ازادي راډیو هم پر روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغې وځنډاوه چې د روسیې د مالي چارواکو د راډیو د روسي څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبر اعلانو فشارونه زیات کړي دي. او اوس به هم د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
په کابل کې د تکواندو څلور ورځنی سیالۍ نن پای ته ورسیدې. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤل ذبیح الله شاهزاد ازادي راډیو ته ویل د تکواندو سیالۍ چې څلور ورځې مخکې د کابل ولایت له دیشو کلپونو څخه د سلو تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسیدې. د ښاغلي شاهزاد په وینا یادې سیالۍ په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو د ترسره کیدو لپاره د غوره څیرو پیژندل وو. د دغو څلور ورځنیو سیالیو په پایله کې 22 تکواندو کارانو په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د مویټای ورزشکاران کولی شي له دې وروسته په نړیوالو سازمانونو کې مبارزه وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د مویټای فدراسیون مشرتابه په دې وروستیو کې په جرمني کې له میشتو نړیوالو ورزشي سازمانونو سره په دې برخه کې یو لړ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې جرمني هم د افغانستان د مویټای فدراسیون په رسمیت پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې به د مویټای افغان ورزشکارانو ته هم په نړیوالو سازمانونو کې د لوبیدو لپاره بلنه ورکړل شي. او په نړۍ کې کینیایي الیوت د جاپان د توکیو ښار د ځغاستي سیالیو اتل شو. کینیایي الیوت کیپچوګه چې د اولمپیک د ځغاستي په سیالیو کې دوه ځلې اتلولي ګټلې، نن یو ځل بیا د جاپان په توکیو ښار کې ټاکل شوی واټن په 2 ساعتونو 2 دقیقو او 40 ثانیو کې واهه او د توکیو د ماراتون اتلولي هم وګټله. د ځغاستي بل کینیایي ورزشکار آموز کیپرتو د دغو سیالیو دویم مقام خپل کړ. کیپچوګه پر خپل ټویټر لیکلی، د توکیو په ماراتون کې پر خپل اتلولي ویاړي. هغه ویلي چې په نړۍ کې د ځغاستي په شپږو سیالیو کې ګډون کړی او په څلورو هغو کې اتلولي ګټلې ده. 30 کلن کیپچوګه په 2018 کال کې په برلین ښار کې د 2 ساعتونو 1 دقیقې او 9 ثانیو ځغاستي سره نړیوال ریکارډ جوړ کړی و.
اقتصادي خبرونه مو لازا دی رادیو واوریدل. تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اسمت سروان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپل لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابر نه و. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست پر یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو ژغ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ور سره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچي د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
منګر د اسلامي امانت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو او ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرستا او ملاتړ کو ورته تیار یو، او کړه دې او بیا دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده نور هم ورته د اسلام نه پاره کو هیڅ کوم بل مقصد نه لرو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره یې که طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو لپاره کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لار کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
او هغه کسان چې ما به مولم چې دوی مخالف سره کې ډیرات شي دروازې ولا خلاصې دي شرعي دلایل لري شرعي دلایل ولا کېنات ورکو کړو څه داسې موږ ولا کېنات ورکو او چې راشي او خپل سب سره یو شي او بیا د شخصي مرګ نه مننه الله تعالی دې ولا په نعمت بدل ورکي اولاد کی راضی شي د خپل غاړ خلاصا کوا کین
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
لتیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډیر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، یاتړونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما محمد شفا د سره ډیر شکر غواړم چې خو موږ خاطر ډیر سخت وچ کاری د وبو وچی دي برنی وچی دي موږ په یو د مؤسساتو د خواهش کوو چې خدای دې رضا ده پاره د موږ غم وخوري نو ډیر سخت به دا بیا خاطر د مسافر نه پریږدې غو یو ټکوي.
وعلیکم السلام علیکم تاسو څنګه خبر کوم کابل پټ څنګه نه
په دې کابل کې شیدا ډیره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ ورځ دا ملک خالی کیږي، خلک دیوزی موږ د نړیوالو نه دا خواسته چې موږ ته یو دولت جوړ کړي چې دا ملک درته آباد شي او موږ سره حکومتونه وکړي، دا خلک په خو ودرېږي، دا ملک خالی کیږي، ورځ ورځ خلک دي د ملک نه، بس دې ملک هیڅ هم پاتې نه شو. موږ ته د یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډیره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د مرستې سره به څه خبرې وکړم چې دغه کومې مرستې چې راځي د خارج دولتو څخه دلته چې راځي وروره دغه دې څخه بیا تر دغه پر اوس وروره 2000 ټنه یین کړی دی، مثال 2600 ټنه پاکستان کړی دی. د مرستې راځي دلته وروره په شفاف ډول نه ویشل کېږي. زما د لوړ مقامات د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویشل شي. وروره دلته لاسوهنې په شکل ځکه د بهنام خلک د غچ پاتې دي، هغه غټ غټ خلک چې دي چې یا مسر لري، مازار لري، بلګل کور لري، ځای لري، وسایل لري، هغه تر سیز وروره یا وایسته کار کوي په طالبانو کې، وایسته ونه لري نه درسیږي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال وویل د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې په جوړ شوې غونډه کې پریکړه کړې وه چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړوي. د کندهار پسپین بولک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساتل تر لویدو وروسته مړه شوی. د کندهار ښاروالۍ ویانز مری څرګند ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم انجلۍ اویا متره ژورې څا ته لویدلې و چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. د آزاد اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسته له هغې وزنډو چې د روسیې د مالیې چارواکو د راډیو د روسیې څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبریالانو فشارونه زیات کړل. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. ښاغلی پلای ویلي خپلو روسي مخاطبانو ته به د راپورونو خپرولو ته دوام ورکړي او په دغه وخت کې چې دوی تر بل هر وخت زیات زموږ ژورنالیزم ته اړتیا لري د رسېدو لپاره به لا زیات له هر پلاتفورم څخه کار واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې ده چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکچی پلاوی غړي دیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د روسیې او اوکراین پلاوی د فبروري له 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلې خبرې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. ستاسو د جوړتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په تیر ونی کې مې دا یادونه وکړه چې د ځینو اوریدونکو سبسوي پیغامونه د تخنیکی ستونزو له امله د خبرېدو وړ نه دي. خو زموږ ځینو ګران اوریدونکو ته دا خبره ډیره واضح نه و او پوښتنه یې کړې و چې څه ډول تخنیکی ستونزې دي چې د پیغام د نه خبرېدو سبب ګرځي. نو زه د دې موضوع د روښانه کېدو لپاره د بیلګې په توګه د یو دغه ډول پیغام یو برخه تاسو ته خبروم. تاسو یې واوري.
السلام علیکم. خدا تعالی یو مرګه د درامو د شرحه جنازه وې د داخلو تر وخت کې چې موږ نه حرکت شوه.
قدر مون اوریدونکو، لکه څنګه چې مو اوریدل دغه پیغام سم نه اوریدل کیږي. شای ستاسو اشتباه هم نوي، کله کله د ټلیفون سیګنال هم سم نوي، چې تاسو ته هم نه معلومیږي، نو کله چې دغه پیغام ثبت سي بیا څرګندیږي چې په هغه کې ځینې ستونزې شته. په هر حال دغه ډول پیغامونه له نیکه مرغه ډیر لږ دي. ستاسو اکثره پیغامونه چې موږ ته رالیږي سم وي، یعنی چې کومه تخنیکي ستونزه نه لري. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د ستونزو څخه خالي وي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. په هغه توګه سره یو ځانګړی سلام ښاغلی روشان صاحب وته ته. له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې دا شته پروګرامونه مو په کار اچولې دي، لکه د ورکو عزیزانو ده. دا چې یو لږ څه خپلان نیبی د حجاز له فار غازی و ما پیغام ته کړی و. زادی ریډیو ته نو زه دې اعلان ولله ترې کړالې و کوړته.
ګران ورور، زه هم تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. سترګې مو روښانه او ډیر مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د رادیو د لارې پیدا سو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډیر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډیر مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالۍ خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیات بریاوې او خوشحالۍ غواړم. مننه.
السلام علیکم. السلام علیکم سلام مینوال تک پدری ہلیمت ٹول بر تک ہوئے زه هم زله لغمانه یم او د لغمان نه یم. ما زه سره ګرانه یو مشوم در سلور میاشتنه را پدی خو تا دغه مشوم داته کلن په مره دی. دغه نوم چې دی سعادت یا د وړکه مشوم دی او دغه چې د هر چاوي د هر روري نو مهرباني دی کریمه جاته دی. فتا غدوش میرو باندې څنګه وي اول ورته صلات میرو وایم. پراتا بیا 320 اتاویا سلور سویو او با امتنش میرا دا سی پروس رشپک شپیتا دولت دری دیرش او دیرش چونتا بیا ورطا وائی میوزنی سی پروا اتا دوا پینزا او اتا سلور سی پر یو او با امتنش میرا دا سی پروا شپک شپک یو دوا دری 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 او او دا ماشوم چې د هر چاوي نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه دې هم تخلص نه کوي او را دې خپل ماشوم دې تر لاسه کړي. او سلام.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. نصیب رحمان احمد لغمان ولید نوم اړیکه نیولې. یو نفر چې نوم یې اغاجان ده په لږه سبي تکلیف هم لري. د پلار نوم عبدالستار یادی، د خپل ورور نوم تورجان یادی، د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمندو کلی پورې تعلق لري. چې دا خپل غاجان دغه خبره کوي چې د میرمندو د کلی څخه یې ما نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمندو د کلی دا او دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبند آزاد شوی مو دلته لغمان ته راغلی مې خوب خپل کورنۍ په اړه معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ دغه د کورنۍ اوري یاد د سوق پیژنګلوي والا سوقي دماغ غوري نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو. ما سره د پلان د شمارو اړي کوونی شي. زه ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د 0 58 21 200 300 نو شماره بیا تکراروم 0 58 21 200 300. والسلام.
بله السلام علیکم. تفصل خوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه. موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري. نوم راځه ولایت دی 340 پرسن دی. دای وای چې د پکتیا ولایت یما خلک ته اساسي ستونزه لري. کله هر چا وی موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي. ام ټی ان شماره 0 2 3 0 1 8 1 8 1. د شمارې تکرار 0 2 3 0 1 8 1 8 1. د ټیم شماره مو وایم 0 0 4 3 3 1 1 1. روشان شماره مو وایم 0 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره تکرار 0 2 9 8 1
یو بیا سل خوستای گل گل خوستای باید
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې ومنې په دې هیله چې طاهر روشن ورو رتم را ته خو استاد خبرونی ټول خواږه مینوال را تر کړو د صحت جامع پرتنوي لیکي تراغله مزه سرتاج ننګرهارې مال ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی خړې جامې پرتن دی او په خپل تور بوتان دی نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته اوسېږي او په ژبه باندې بیا په شهي زبان دی زبان یې په شهي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې یا نور دوستان ملګري تا کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو موږ سره ضروري او د زړه همدردي بیا په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایي ما لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0 1 2 2 9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 5 9 6 7 3 3 روسي شماره ورته افغان وایم افغان شماره ده 0 9 7 4 7 9 7 1 7 شماری ورته بیا تکراروم یو یو لمړی اتصالات شماره د 0 8 1 2 2 3 9 روشن شماره د 0 9 6 8 4 5 روسي افغان شماره وایم 0 2 0 9 4 4 9 4 1 طاهر روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته نشر کی په بیا نشر کی او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زړه همدردی د مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والی لتا نړۍ مننه او زنده باد ازادي راډیو باقی خو وختونه الله پمان.
سلامونه نه کیلي احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او ریډونکو ته خکثار دران دی مل جلال آباد نه په دموږ سیمه کې کوچنی کدار چوي اته کالو مریض خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي د مخ یو تور غوندې خال دی دغه غوندې ده دغه خاص نخه ده او دوه کالو به وي نو که هر چا د کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي د یا د چا خپلوانو کې راځي شمېرې لانوم دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګه کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیمه سي پر 0 9 5 0 9 7 یعنی 0 0 0 9 5 9 0 اتصالات شمېره ده 0 0 0 3 0 9 6 0 3 ازادي راډیو نه خلک او چې دا پیغام او بار بار نشر کی او ترڅو دا غږ چا کورنۍ کوچ نه چوي دا پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیر مننه ډیر خوږ خبرونه مخه چوري بیا خلکو په څه به غیر دي چې د نړۍ ټوټه دي جدا شي وي نو ازادي راډیو دي ژوند دی او نو ترکان دي ژوند دی خو به وان
ګرانو دوستانو دا و زموږ د هوغ اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د زینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکاو د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې خپل عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ کلیم نادر ثانی د هلمند ولایت خان څخه. مو جو کریب د کندوز ولایت د شتاتی ولسوالۍ څخه ده. ډیر وخت سره نادر کینې مې راز ګول ده. زماره چې په شمیره پر اوسه پر دریا. په لور راویا مې نه ویل چې پر اوسه پر دریا. اوسلو نه نه لاس پښونه.
بلې طاهر روشن صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیک راغلی یم. ما یو دوست دی د فاضل په نامه دی په اصل کې د مرجع دی فاضل نومیږي د ګلوجان زوی دی د حج وکیل اکا مرحوم مسی دی او نشه یاداله چې د ورځو ترمنځ شین خال دی د تیرو اتو کالو رئیس موږ نه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو نو که هر مسلمان وروسته د په اړه باندې معلومات وي نو ماته دې په دغه شمېره باندې اطلاع راکړي موږ دې په خبر کې اتصالات شمېره ده 0 2 1 9 5 9 شماره یو ځل بیا وایم 0 2 1 9 5 9 مننه شه چاري ش ژوند السلام علیکم
السلام علیکم زه سمع الحق د هلمند ولایت نوزات الصلی څخه خبر کوم زما ورور جنم نور الحق مشهور په لاله دی د هلمند ولایت نوزات الصلی د کلی باران څخه یو هفته د مخه نه در کسو دی شنه کالی شنه کورتیه شنه پټو په سر کې سپین وشتان دي که هر ورځ مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې موږ سره تماس ونیسي 0 1 3 1 4 5 0 9 9 5 بل شمیره 0 1 8 8 3 3 5 2 8 2 یو ځل بیا 0 3 1 4 5 0 9 9 5 بل شمیره 0 1 8 8 3 3 5 2 8 5 السلام
السلام علیکم زه محمد نذیر هلمن د ولایت نزاد او لتالی خبرکم زما زوی چې نوم یې نور الحق دی عمر یې 15 کاله دی دا یو هفته کېږي چې کوره نه در کسوی دی نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلي څخه که څوک په حرم معلومات لري په دغه شمېرې دوی موږ ته زنګ ووي 0 1 8 3 2 8 بله شمېره ده 0 1 3 1 4 5 0 9 9 5 السلام علیکم
سلامونه بلال تنها پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته د ننګرهار نه محمد مشهور کو مسافر غزنی د اندړ نه ننګرهار کابل کین ته راغلی او شاوخوا 40 کاله عمر لري نو دا دخلته نادرکه شوی دی نو دغه ماته د دې د کورنۍ نه یو تن زنګ وخلی وي نو که د دې پیغام موږ ته ثبت کړي دا به ډېره ښه وي نو که دا محمد هر چا پیدا کړی وي مشهور په مسافر دی نو د ورورۍ او د انساني همدردۍ د مخې دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي شمارې ورته وایم 0 1 8 1 6 2 6 2 3 2 یعنی 0 1 8 2 2 2 3 روشن شمارا 0 9 6 6 8 4 8 و یعنی 0 1 9 6 8 4 8 امتیان شمارا 0 2 6 2 1 6 8 0 1 2 2 6 1 6 4 افغان شماره پای کې وایم 0 1 9 5 0 1 یعنی 0 1 0 4 9 4 0 0 والسلام نو که چاته معلومات دغه محمد په نوم باندې نو دا که پیدا شي ډیر خبرې تاسو ته خو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای آزادی رادیو د ورکسو اجزانو د خبرونې ټوله منوال او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم په کار توګه د شلمند یو دوست می دلال محمد په نامه باندې کلونه کې چې نادر کسوي دی کې هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل ځما شغه وري نو له مهرباني له مخې څخه دی زما سره مستقیما پر همدغه شمیره باندې اړیکه ټینګ کړی زما د ټلیفون شمیره 0 2 2 8 5 3 0 2 شمیره ځلې بیا 0 2 2 8 5 3 0 2
سلامونه او نیک خیلی مقبولی که تا جهی لبنگیم ستاسی بشه است او روح جور بایست پر کشه باندې زنی سر احمد حقیقی ما د کندهار شهر د یخ کاریز سمې څخه ما یو د مامازی تقریبا یو څو وخت کې چې د خپل کور نه داره کړی هر ور چې په اړه معلومات لري نو په لاندې دوه شمېرو را سره تماس ونیسي د خپل نوم سمیر شي او تقریبا یو کال کې چې نه داره کړی شمېره په داسې ډول دی 0 0 2 3 4 1 2 او بلش میرا ده 0 0 8 0 8 9 2 8 0 شمیره یو ځل بیا 0 0 3 4 1 2 8 او بلش میرا ده 0 0 8 8 9 8 2 8 مننه شوا
رحمت الله د لغمان ولایت کرغیو لسوالی د مشال کمر څخه پاڑی ککیم زما ورو د تاجګل پلوم نادرک شوای چې د 25 کالو عمر لري عصبی تکلیف هم لري که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره د پدیش میرو اړیکا ونیسی 0 0 2 4 1 5 9 5 بلش میرا تکراروم 0 0 2 4 1 5 9 5 شمیره یو ضربیا تکراروم 0 0 1 2 4 1 5 9 0 0 2 1 4 1 د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی. کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورک شوی دی. نوم آیات خان شوی. په 15 کالو دی. 15 کاله کېږي چې ورک دی. حاجي محمد زوی دی. هر سړی که د په اړه معلومات لري هر ځای کې و مخ ته دې په داسې لاره زنګ ووهي 0 0 9 9 5 15 یوه بله شماره ده 0 0 1 0 2 6 1 یو وارې بیا درته وایم 0 0 3 9 9
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو سلامونه وایم. ساده سلام. زما یو ورور دی چې تقریبا شل شپې کېږي چې تر کاله اواوښتی هېڅ لره کې نه معلومېږي. هر ورور هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره بیا موږ ته زنګ وهي. ګل محمد نومېږي د شاهجان اکا زوی دی د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه. تر کاله یې میاشت کېږي چې نادره کړی نو په دغه نمبر د موږ ته زنګ وهي 0 0 4 1 4 1 5 په دغه شمېره د موږ ته زنګ وهي 0 0 4 1 5 نو هر مسلمان ته چې معلومات وي نو یا یې خپله اوري نو په دغه شمېره د موږ ته زنګ وهي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. زه الحق د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکوشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی چې سپینې جامې یې په تن سپینه خولۍ یې په سر او د پوښه پلاستیکي تپله کې په پښو دي او ورسره یوه پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یوه د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سره او ګیرا په تور نه کې ځا کوي چې د ننګرهار ولایت د سیدی ولسوالۍ د زنګي د سیمې ته حضرت شوی چې تقریبا 12 ورځې کېږي. په دې موړ کې څوار هر چا ته معلومات یا د چا سره یې د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې د ځان سره کې او مونږ ته د غوږ خبر د شمیرو زنګ یې وي 0 0 1 5 9 5 او بل شمیره ده 0 0 8 0 1 5 9 1 او دا ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې دغه اعلان راته نشر ته وسپاري او په بار بار دې نشر کړي. مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته خاص سلام کوم. زه حسیب الله خاموش ویار د ننګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیلم. زما یو د تر زوی دی چې عادل نومېږي 13 کاله عمر لري. شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوی دی. لږ ارتبي تکلیف هم لري. که هر چا ته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهربانۍ له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 98 99 52 23. بله شمېره هم وایم 0 74 45 43 شپېته. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 0 9 53 2. آزادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم چې داسې خپرونې لري. ښه وخت. هیله ده چې زما پیغام نه شي.
السلام علیکم عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت. سلامونه درته مخکې ته ځان تاسو او ټول کډرمنه اوریدونکو ته زه پیغام سپتوم. هیله ده چې زما پیغام په څو څو ځله راته مشرکې. زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څومره کې چې نه درته سوې دي نو کله زما اواز اوري هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو تخنیکی ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمانی د لغمان نه مې اړیکه نیولې. ما یو انډیوال ده چې ایران ته تللی و، اوس نادرکه ده که په دې اړه چاته معلومات یا د دې په اړه څه معلومات لري نو ما ترې په دې نمبر زنګ ووهي. ما ټلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا بیا شپږ اویا دوه سوه او نهه ویشت او آخري درې اتیا نمبر ده. اوس سلام پرې احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لحد ہتھیار میں اڑ کے میں ہلمند ولایت مرکز مشترگا شہر رہنے والے ہوں. ہمارا اور بیا نامہ بھی ہلمند ولایت کی نہ چندش پر میں اچھی ہے چنا برکسو ہو گئے کہ بڑا ہر مسلمان اور تو معلومات ہے سدا کشمیر دی نہ سر ہڑی کی ہوئی سپر وا سپر چلوس یہ وایا پشتن زو اس نہ چلوس دا تلی پش میرے اندر دیا سپر وا سپر چلوس یہ وایا پشتن زو اس نہ چلوس غیر منن دا دی راجو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانه وروره تا ته او ټولو خوږو اورېدونکو ته وایم ټول به ښه یاد سی. په تېره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ د شمشتور د سیمې څخه نادرکه دی نو چې هر ساعت یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دې په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانوم. نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سخرو د ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې درته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې صفر اتاویا درې سوه اتاتیا اووه اویا نوي. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سلو دیرش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم. د لومړی د اتصالات شماره وایم صفر اتاویا درې اته بیا هم اته او بیا هم و بیا هم و او بیا نه صفر. روشن شماره ده صفر و نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ د طرفه په همدغه شمارو ما سره تماس ونیسئ، مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر بلې خبرونې پورې، چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو حضور ته حاضرېږو. تاسو ته بشپړه روغتیا او آرام ژوند غواړم. مخته مو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221 1215.